سلامونه، وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. نن سه شنبه د حمل میاشتې پنځمه چې د مارچ میاشتې پنځه ویشتمه سره سمون خوري. تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په موقعې د دې سات خبرونو ته د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمښت سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړې شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ وي. دې خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلي دي چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ماشومان د نړیوالو مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. له دې او نورو ټولنو خیریه ټولنو سره د لویو مرستندویانو په بس پنو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا ټولنه خبرداري ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بل لار نه پرېږدي. په تیره جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او له دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په روانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړ. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون د مارچ په 23 منله چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاده کړې. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډی سي په یو محکمه کې د بحث له پیل څو شېبې مخکې اعلان کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانونی توجیه لري او کنه. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټيفن کاپوس بیگا په یو بیان کې ویل چې د هیلمند دی چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د رادیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص په اړه خپل حکم واوروي. د آزاد اروپا ازادي رادیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټول بودیجه آزاد کړي. په لنډی کوټل کې ځایی پولیسو او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ دغه راپور ورکړی دی. ویلي دي چې د په دې اړه راپور روان دی. د لنډی کوټل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکړل. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوي تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړي. دغه لوړ پوړي چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي دار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري وکړه. روسی چارواکو او رسنیو ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د توپخانې په یو هدفمند برید کې د دوه خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون شپږ تنه وژل شوي چې د ختیځ اوکراین د لوهاسنګ سیمې په مسکو کنټرول شوي برخو کې په دنده بوخو. د رویټرز د خبر له مخې د نن سېشنبه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برید کې د روسیې د ایزوستیا رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدروچک، د کیمرې چلونکی اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرګیلی چې د زوی زدا ټلویزیونی چینل لپاره یې کار کوو وژل شوی دی. په دې برید کې د زوی زدا یوه بله خبریاله نیکیتا ګولډن سخته ټپي شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا په ټلګرام کې په یو بیان کې ویل چې دا برید د کیف لخوا د توپخانۍ هدف برید و. زخاروا د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویل دا برید د لوړ د قتل لرونکي مهماتو لخوا په یو ټاکل شوي ملکي موټر باندې ترسره شوی چې د مطبوعاتو استازی پکې وو. او په پام کې دا چې د هند د پریمیر لیگ آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن په څو شیبو کې بعد د ګجرات ټایټ ټانس او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږنیمو بجو د احمد آباد ښار په سټډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټیټانس کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عظمت الله عمرزی غړیتوب کوي. د آی پی ایل لوبې د روانې مارچ میاشتې په 22مه پیل شوې دي او د می تر 25مه نیټې پورې به دوام وکړي. دا 2018 کال د نجونو د فوټبال آسیایی جام ته د غوراوی د لوبو په درشل کې د بخنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غا کړی چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د فوټبال د آسیایی جام لپاره چې د 2020 کال د ښځو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کیږي، د لوبډلو د ګډون په چر روانه پنځشنبه په کوالالمپور کې اچول کیږي. ایبن سیټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن پر شوی ویلی دی چې په دې تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله به په دوه ورځو کې د آسیایی جام د سیالیو د غوراوی له بهیر څخه به برخې شي. او په پام کې دا چې نن افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا کپ ته د غوراوی د لوبو په دریم پړاو کې لوبه وکړي. دا لوبه د میانمار په کوربتوب ترسره شوه او افغانستان دوه پر یو ماته وخوړه. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2020 کال د آسیا کپ ته د غوراوی په لوبو کې ګډون کوي، چې له دې ډلې به شپږ لوبډلې بل پړاو ته پرمخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریه سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په لسمه له سوریه او درېیمه لوبه به د اکتوبر په نهمه له پاکستان ستان سره وي. قدر من اوریدونکو، دا خبری مجله از فرشته سهاگ د طاهر روشان په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. وران په مجله کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایومي مشر سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به افغانستان له ننګونو سره مخامخ کړي او په دې اړه نجونې اندېښنې لري.
موږ یو کلن ستړې انتظار وکړو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شولو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
او همدارازه د کابل زینی اوسیدونکو د طلا د لوړو بیو شکایت کوي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
همدارس په د خوست نه هم راپور لرو. په خوست کې زینی اوسیدونکو وایي چې دوی له بنسټیزو اسانتیاو به برخې دي.
د یو درې ته چې یو سرک وي د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ غل نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو. نيز سرک ستنځنو به ډیر ستنځي
هیله د تر پای را سره اوسې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجله ته مو بیا هم خرغ لاستوي. ما پایل کو د نن ورځې پر راپورونو د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکوي چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورسبلې ته لا خطر سره مخامخ کوي. ان ار سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمېر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل ته دوی خو اړمن بیا وای چې دوی بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 23مه نیټه په ویلې مې کې ویلي چې دا ستونزه به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمیر موسسو کارکونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځایي رضاکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې پوخانی کارکونکي هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او که کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش یې محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل سو بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې، درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی، کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم، تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ویجری فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم خره غلا سموګه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما بهوس وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه بعد افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. نوموړی زیاته کړي چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټیز حقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شوی ده، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم لشپږم ټولګي پورته جونې لزده کړو محرومی کړی دی. په دې اړه د غرا پورته وکشي
د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایوي مشر سیما باهوس ویلي د افغان جونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزنده دوی تبیر ته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جونو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکې ولولې ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلن ستړی انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي، کار ته لاسرسی نه لري، پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
من حیث یک خانم افغان
زه دیوی افغانی مور په توګه د طالبانو له حکومت غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا هم ښه راغلاست. یو نړیواله موضوع په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا د خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا سمحال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګری ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 3 له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د 3 ماشومانو په ګډون له 90 ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیه سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د 2 خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون 6 کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویزا خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خراغلاست. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له امله مري. دغه وزارت ته هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه د راپور ته غوښتنه
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغي اخته شوه. دا وایي زمانی کې د نری رنز په ناروغي اخته دي، ټوخی ډیر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او غلو خې چې ناروغي استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډیره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکو نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنز اخته شوي. دوی زما دوا ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوی چې دوی تبرکلوز یا په نری رنګ اخته شوی. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوی نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نری رنز له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نری رنز د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنز اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنز یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنز د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنز د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي، دا غوتاک جداوی، دا هر
شي جداوی. ډاکټران په نری رنز د اخته کېدو لامل MTB بولی چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنز په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیګونونو لامل د وینې کمښت لري.
له خبرونو ور اخوا
د کابل د بازارونو یو جالب راپور ده. پلازمینه کابل یو شمېر رسیدونکي چې د خپل بیلابیلو معمولو لپاره د طلا یا سرو زرو جوړې شوې غاڼې ورته ضرور پکار دي، به یې په بازارونو کې وای چې ډیر لوړه شوې ده او دوی یې د اخیستلو توان لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی دا ویل دي چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل غني. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل دی اوسیدونکو په غک پیل کې
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو دا چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شو.
ورنول مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، لکومه کړی په دې غریبه یو ناچاری کې بیچارهګی.
کابل کې یو شمیر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم دی وی زرګرې خاون جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ ولندن ناراضی وروره هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو. فګو میشت یو توله تل 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1150 ډالر شوی دی.
د هارون پونوم دی وزرګری خوند هم ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 گرام طلای 21
یو گرام یو اشتلا فعلا د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 طلا گرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړ شوې ده.
طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره یې د زرګرانو ترمنځ اټکل دی چې نور هم ګرانیږي. په هغه نرخ پاڼه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه 3015 ډالر ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.2 طلا په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 طلا 6600 او یو ګرام 3.1 طلا په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
څنګه خبری مجلې ته بیا هم خراغلاسته. خوست ولایت یو شمېر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه دا راپور
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړي یا غوړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پرې کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو د لږ گزارې والا دی، د بله درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل نه پوکو. سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته. تمیر نه لرو.
بلوری تازهی مسئولین وایی چه ده نور سیمو پشان ده قلندر پسیمکی هم ده خلکو ده ارتیا و سرویگانی شوی او وقت به وقت بردواندوی دارو او نریوال و دونران سر شریکی گی. ده کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
ایمانگی کلو بیا روانی پراختیا رئیستو او نور چمرا از دهلا رئیستونه چی دی هاری و پا سحا که اخپل مشکلات در کردی دی پاک سرکونشتا، کلینیکونشتا، مکاتبشتا او پلونشتا انشاءالله پابند کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکی گی.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ سي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نسته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله بدله و لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم.
نو هیله دا چې روغ او جوړ به وای او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاشت ده، ښه د برکت میاشت ده، خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه سي خامخه، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي.